حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سي. شمیره ده 00 420 11 24 201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې و، خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو ان ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک کې په مبارزه بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخواني سرتیري چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په ښار کیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاقو گاونډي هیوادونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنو لدی کور زما
والکه په دانی مش پچی رځه
زما خو خاله چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنا اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاري په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشارې سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره سول، خو تر اوسه په فرا او هرمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي سوي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټی هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټی دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دې مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلق دی، غریبان دی. تاسو نو اوس د بزګرو سره کومک وکړئ چې بزګر خپل دې ته زړه ښه کړي چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخي خونې جوړې کړئ، کارخانې جوړې کړئ چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور د دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخي.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه اندېښنه ښیي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاقو او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو ګاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړه کړه چې د افغانستان په ګډون یې آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو اوو غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بیخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ رادیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شویو جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیوال ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترکه زبه او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیوال ټولنه یې هم لاتړ وکړي. لاتړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1500 کیلوګرامه هیروین، 3000 ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 1550 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوي او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه درزه به مریض راغی، بله درزه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه په کلکه جروګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نظافت برهای بخی په لوړه سویه ده. هر مشای موږ هغه خلک سپکران دي، موږ دوی توظیف کړي په هر ځای کې شپه ورځ لر وش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان شي. هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبي نه پیس پکې وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسطه به یې لرله دلته به داخله. دلته موږ دغه خبره د مبین نه وړې ده چې دلته یم د پلاني زوی ده یا د پلاني زوی ده. هر څوک چې دلته دي دا موږ لوړ خلک دي او کلاند خلک دي موږ ورته په یوه سترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روغتونونه ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تیښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوئ؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته. زموږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زموږ هڅه به همدغه وي چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو او په آینده کې موږ داسې خلا ونه لرو چې هلته موږ مسلکي کس ونه لرو.
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنی دغه روغتون کومې ستونزې لري؟
ستونزه خو چې کله دنیاوال زموږ سره قطه دغه کړې ده د کومکونو خامخا په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې. بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړې ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسانو پورې موږ دلته کسانو ته دوی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو. نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
خو داسې وشي دلته به په میاشت کې یا په پنځلسو ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول. په دغو وروستیو کې دغه پروګرام درېدلی ستاسو په نظر علت څه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه. اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هېڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو. اماسات یا په داخل کې او یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل، ټکول، ترټل او د دوی شکنجه کول ځینې راپورونه موږ درلودل. اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهلو او د ټکولو دغه انشاءالله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی. دلته به انشاءالله داسې پېښه څوک موږ ته ونښي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی. دا پېښه به موږ ونه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې راپورونه د سیم ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي. په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو، دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي وي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي. ځینې پخوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډېر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی؟
رښتیا هم دا مشکل موږ ته ډېر بېخي زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته موږ ته مراجعه کوي، موږ ته درې مې دلته. موږ د دې مشکل سره مخ یو. دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي. او دوی مثلا موږ په ښه دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخلو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو. انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وي چې د نورو کومو مرکزونو چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دغو ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړي دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي دغه سره موږ خبره کړې دي. موږ ته اطمینان راکړی دی انشاءالله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي. انشاءالله موږ به دې نه خلاص شو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل د افغانستان کې موږ ورسره خبرې کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. د دې لپاره موږ د کار د زمینه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی. خو به تاسو لیدلی وي کله به چې د مریض جوړ شو هغه به ښار ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل موادو ته لاړل. دغه خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کړو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل به د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي بیا انشاءالله پخپل دوی دغه بد عمل نه انشاءالله لاس په سر کیږي بیا انشاءالله دوی دغه عمل ته نه ورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده که موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اخته شوي دي، مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي، د هغې لپاره موږ انشاءالله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې به انشاءالله دا کار هم سرته ورسیږي.
آیا پوهیدلاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارتی کوي، پروسسی کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی، مواد مخدر دی، دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کندوز ولایت محبولا په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې له عمله په چرسو موتاد سو. د په ژړغونی غږ وویل، پلرګنی له کوره سړلیم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم او هلته ځان ته د خپل کاروبار غم وخورم. دا چې محبولا څنګه موتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
پاکستان کې بس کچرے مچرے راغونډول کورو کچرے مچرے مې راغونډول سرګاډی هم درور سره سر ټیرا سرګاډی هم درور سره دا کورو جنګلیان منګلیان مې راټولول ځي ډېر نه یم نشې لږ نشې سوایم دوې هفتې درې هفتې مې سکولې دي یوه میاشت مې نه ده سکولې سم و بیا دلته افغانستان ته رالم دلته مې بیا ورونه و او مور مې و دلته دوه کاله کېږي چې افغانستان ته راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رور لرم هغه به راپسې و هغه به هغه هم سکول هغه هم نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا څه کوم زه دغه یو انډیوال بخته کړم او زه ډېر هم نه بخته سوی خالي مې چرس کولې دي او دوې هفتې مې سکولې ډېر مې نه دي سکولې معتاد داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و بوتلو چکر ته بوتلو په چکر کې بار چرس راباندې وسکول دوې درې میاشتې چرس راباندې وسکول هغسې دلته رالم مور پلار ته رالم بلا مور بلار سوا اخسلم و تا چرس که نشه و مجد کور بلار سال دا زای تراویس دا هم دلتا دا دلتا ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که نسوک نسام و دولی را که نسوک چبرکار سا دراب و دراب دا که بولو ندی وی سره و اس نلا را تمالمیش نلی که را تمالمیش چه برت زولار سم خپل پاکستان تا پول کور تا بلار سم خپل کاروبار جوړ کم و برت خپل لار جوړ کم ورونم دلی دی په کار اخته دی هغه مګر سره په غم کلا نه دی ژوند مې سم و جیب کې مې پیسې وې سم و دم کار و اوس نسته نه کار سره نه شي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږي؟ ما خو بوډار پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړ یې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی، تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها، په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم ذاتے؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والک تدلتا چکے، شکر دے علاج جوشو، خچاک سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مخواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و، ته ولې بېرته راغلې؟
هو، زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لښتې ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت ګوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دیه چطل زایتا راغلی؟
ای های، دا پاکی چه گتل ری؟ کار سمران پاک شی، خلق دی بیام چطل بولی؟ او سنو ناسیات پریدا، زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
دغه د بادار واخله زموږ یک دلتا پر مخلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.